द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे कानकतुन को अवरिदन को स्तरे मशही ज वगमा जालावान
او زه محمد اکرام
د ټي وي په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او کوم ریپورتونه دی پراتونکي برخه کې د هغې خلاصه صدا صدا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د ملک تر ټولو غټي صوبې پنجاب کې به د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستل کیږي
او په پروګرام کې به واوري چې د پاکستان خارجه وزارت ویلي د هند سره امنیتي سلاکارانو په کچه کیدونکي مذاکرات ځنډولې دي
او د افغانستان پایتخت کابل کې په یوه درنه بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د 60 نه زیات ژوبل شوي دي
او سمرانې کوم خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په پنجاب صوبه کې باید ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستل کیږي نواز شریف پنجاب حکومت ته د ترهګرۍ خلاف قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو امر کړی دی پاکستان کې میډیا وای نواز شریف دا خبرې په پنجاب کې د صوبې اعلی چارواکو یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې دي تیره هفته د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی چې پلی د پنجاب یو غیر قانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي په غاړه اخستی وه
او د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د هند سره د امنیتي سلاکارانو په کچه د رشتم او سلی رشتمه نیټه کیدونکي مذاکرات ځنډیدلی دي او دا چې د هند لخوا پیشکی شرطونو کې خوندلو په سبب د خبرې اترې نشي ترسره کېدی باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو او د امنیت سلاکار سرداج عزیز ویلی وو چې د هند په نوې ډیلی کې د امنیتي خبرو اترو لپاره بغیر د کومو شرطونو اوس هم د تللو لپاره تیار دی د پاکستان او هندوستان د قومي امنیتي سلاکارانو ترمنځ په 13مه او 14مه اګست خبرې اترې هغه وخت مشکلاتو سره مخ شوي کله چې پاکستان په دې خبره کلک ودرېدلو چې په نوې ډیلی کې به د هندي کشمیر ازادي غوښتونکو مشرانو سره ملاقات کوي
د افغانستان پایتخت کابل کې په سفارتي سیمه کې یو درنه بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د 60 نه زیات ژوبل شوي دي د پولیسو په وینا د بهرنو ځواکونو په هغه کاروان باندې ځانمرګي برید وشو کوم چې دغه زینا تیرېدو د هسپتال چارواکي وایي چې په وژل شوو کې نه افغانان او یو بهر ملکی کس شامل دی د هسپتال د وزارت ویان کبیر امیری وای چې د کابل غنو روختونونو ته د 12 کسانو مړی او شپک شپېتو جوبل کسان راوړل شوی دی
او خو د افغانستان د پولیس سره د پاکستان قبایلی سیمې با جوړ کې شوی بمی چاودنه کې دوه قبایلی مشران وژل شوی دی او درې کسان نور جوبل دي د امنیتي چارواکو تر مخه قبایلی مشرانو ملک دوا خان او حاجی کریم گاډي د خالی په سحر د باجوړی جنسي په ارنګ سیمه کې د ریموت کنټرول بم د لاري په نخه کړی شوی
د پاکستان پوځوی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان شبال تحصیل کې ځمکني عملیات مخ په وړاندې روان دي او په دې کې ټینکونه توپونه او د دې سره سره جنگي جهازونه او هلیکاپټرې هم برخه اخلي پوځ دا وکړی دا په تیرو درې ورځو کې په ځمکني عملیاتو او هوایي عملیاتو کې د 300 پورې مشکوک ترهګر وژلي دي خو دغه دابو په ازارتو باندې پخله نکیږي
او د امریکا په وزوایي چې لومړی سیړنه ښایي چې داعش وسلوالو په کوردانو او بیا عراقي عسکرو په حملو کې کیمیاوي وسله هم کارولې ده د امریکې په عراق او شام کې د داعش خلاف د پوځي عملیاتو مشري کوونکي بریګیډیر جنرال کیوین کیلیا ویلي دي چې د سیړنو نه معلومیږي په حملو کې په حمله کې د کیمیاوي موادو ایچ ډي ماده چې زهرجن ګیس هم ورته ویل کیږي استعمال شوی دی
امریکایي چارواکي وایي شام او عراق کې د تونرابا ډلې دولت اسلامي یا داعش پر ضد د امریکي هوایي حملو کې داسې ښکاري د داعش یو غټ کمانډر وژل شوی دی چارواکو د جمعې په ورځ ویلي فاضل احمد الحیالي په 13 اگست د عراق موصل خار سره نږدې د سفر په وخت وجلې شوې دي. د په حق لباندې فکر کیږي چې د داعش په دویم نمبر غټ کمانډر وو.
او د امریکې یو زنانه وفاقي جج حکومت ته حکم کړی دی چې بغیر دستاویزاتو نیول شوي کډوال ماشومان او د دوی میندې په سمدستي توګه پریښودل شي. زنانه وفاقي جج ډالیګي د دې ماشومانو او د دوی د میندو د خوشي کولو لپاره حکومت ته د اکتوبر 15 تاریخ پورې مهلت ورکړی دی.
شمالی او جنوبی کوریا د سخت تاوتریخوالی ختمولو لپاره په اعلی کچا بیړنۍ خبرې اترې شروع کړې دي. وروستي حالاتو دواړه ملکونه د جنگ په غاړه باندې ادرولې دي. ینهاب خبری ادارې د سیول د چارواکو د خولې ویلې دي دغه خبرې اترې د پنمونجوم په سرحدي کلی کې روانې دي. د سولي کوریا صدر پارک وین های قامی امنیتی سلاکار او د شمالی کوریا مشر کیم جانګ اون مرسیال په دغه غونډه کې برخه اخستې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونو په سر کې هم چې څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د ملک تر ټولو غټو صوبې پنجاب کې بعد ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کولی شي. پنجاب صوبه کې نواز شریف امر کړی دی چې حکومت ته، د پنجاب حکومت ته، چې د ترهګرۍ خلاف قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره دی په دغه صوبه کې کلک ګامونه پورته کړل شي. دا په داسې حال باندې چې د پنجاب د کورنو چارو یا داخله وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګي برید کې څو ورځې وړاندې وژل شوی وو او د دې ذمواري یو غیر قانونه ډلې لشکري جنگ وي په خپل سر اخستې وه. رپورٹ پہ د اسلام آباد نازمنگا خبریال پیرولا چارا کبھی.
پدا سے حال کے چې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبائی حکومت په دغه ایالت کې د کلدم تندرو یا مذهبي تنظیمونو په ضد د کوټلې عملیاتو لپاره مټ راکاږي. خو څېړونکي وایي چې په دغه ایالت کې د کلدن تنظیمونو په ضد عملیات اله بریالي کیدلی شي چې په مرکز او صوبه کې واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند د مصالحت لاره پرېږدي او دغلته د شرخوخو خلاف د عملیاتو سیاسي سرپرستی په خپل سر واخلي. د خالی په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د مشرۍ لاندې پنجاب کې د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملی تګلارا باندې عمل درآمد په باب لاهور کې یو مهمه غونډه شوې ده. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په دغه غونډه کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د ایالت د پولیسو مشر ترڅنګ یو شمیر اعلی چارواکو ګډون کړی دی. په دې موقع ښاغلی نواز شریف په پنجاب ایالت کې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارا باندې د عمل درآمد کولو امر کړی دی او هغه په ایالت کې د کلدم مذهبي تندرویا تنظیمونو په ضد تر دې دمه پورې شوي ګامونو جاج هم اخیستلی دی. پنجاب د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده او ناکیدین وایي چې د هیواد د نورو برخو په شان په دې صوبه کې ملي تګلاره ځکه نه عملي کیږي چې واکمنه ګوند کلدن تنظیمونو غړي خپل سیاسي اساسې ګڼي. تیر هفته په دغه ایالت کې د کلدن تنظیمونو په ضد د عملیاتو سرخیل او د کورنو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په اټک کې په یو سرتیر برید کې وجلې شوې دی او داغه د مرګ پله هم په پنجاب ایالت کې فعالیت لرونکي کلدن تنظیم لشکر جنگوي په خپل غاړه اغستې ده. د نړوان د پرون هم پایا تخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم د مشرۍ لاندې چې پکې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم ګډون کړو یو غونډه شوې وه. او مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې په دغه غونډه کې که یو خوا په ملي تګلاره باندې د عمل درآمد نه کیدلو سخت نوټس اخیستلی شوی دی، نو ورسره دا پریکړه هم شوې ده چې د دغې تګلارې د لاندې به اوس په پنجاب کې د کلدم تندرویه تنظیمونو او د تندرویه تبلیغات کوونکو عناصرو په ضد کوټلي عملیات پیل کولی شي. تیر کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړي برید وروستو د ملک سیاسي او عسکري قیادت د ترهګرۍ په ضد شل نکاتي ملي تګلاره اعلان کړې وه. د دې تګلارې د لاندې فوج د ملک په لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د جرایم پیشه او شدت پسند عناصرو په ضد عملیات پیل کړي دي او ورسره د ترهګرو په تیزۍ سره سزا کولو لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي شوي دي. خو ناکیدین وایي چې حکومت د دغې تګلارې د پاتې نورو برخو ترسره کولو په هکله لاس پورې کولو کې ناکامه دی. د ملي تګلارې د لاندې که څه هم په ګرد هیواد کې ترسره شوي حکومتي عملیاتو کې د زرګونو په شمېره کې شکمنه تنان ګرفتاره کړي شوي دي او د جوماتونو د لټریچر په لاره د مذهبي کرکې خورولو په لړ کې هم یو شمېر ګامونه پورته کړي شوي دي. خو مبصرین زیاتوي چې د پنجاب د کورنو چارو وزیر تدبیر وجنه دا حقیقت په ډاګه کوي چې په دغه ایالت کې کلدن تنظیمونه اوس هم فعالیت لري. هغه څه وجوهات کیدلی شي چې تر اوسه پورې په پنجاب کې د کلدن شدت پسند تنظیمونو او مدرسو په ضد هغه شان عملیات په نظر نه راځي څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې رپورټ کیږي. نو په دې هکله اسلام آباد کې د امنیتي چارو د یو تنګ ټینک مشر او دفاعي چارو څېړنکار ښاغلی امتیاز ګل صدا سوایي
د دې وجوهات ډیر دي او غټ غټه وجه سیاسي ده، سیاسي مصلحت دی. موږ وګورو نو عمومي کاروای خو ډیره شوې ده، سل نه زیات مدرسې بندې شوې دي، دی فنډنګ ور باندې بند شوې ده، تقریبا 600 میلیونه روپۍ جوړیږي. خو ډېرې علاقې اوس هم داسې دي چې هلته د سخت کاروای ضرورت دی او هغه کې تش تر د پولیس کار نه دی، هغه کې بنیادی کردار چې دی هغه د سیاست مدارانو دی، د هغه سیاست مدارانو کم چې حکومت کې ناست دي او د هغې خپل د سیاسي مصلحتو په وجه داسې سره قدم نه اوچتوي چې د هغې په نظر کې هغه قدم د دې خپل سروایول لپاره، د خپل ژوند لپاره چېرته خطرناک کېدای شي.
ډیوه ریډیو چې کله د نوموړي نه وپوښتل چې هغه کم داسې ګامونه کیدلی شي چې په دغه ایالت کې د زړه د خلاصه د کلدن تنظیمونو په ضد پورته کړی شي، نو ده وویل چې د هغه ټولو مدرسو او کلدم شبکو په ضد بغیر د کوم فرق نه کاروایی په کار ده، څوک چې د ترهګرو سره مالی او نظریاتي ملاتړ کوي.
ضرورت د دې دی چې د ټولو هغه ټولو مدرسو ګوندونو خلاف د بلا امتیاز کاروایی وشي چې کم د ترهګرو سره ملاتړ کوي، کومک کوي ور سره، یا د سیمه درستې چې چلته ده بالکل د ټرورستي یا انتها پسندانه نظریات چې دي د هغې خپرونه کېږي، هغه مدرسې هغه جمعیتونه چېرته چې دا تبلیغات کېږي ډېر د کشمیر یا د افغانستان له حق له د جهاد له حق له د هغې خلاف سخته کاروایی به کاره ده، هغې دپاره به ضروري وي چې پولیس او د استخباراتو ایجنسو ترمنځ روابط زیات کی او هغه بیا بلا تفریق د هغه خلاف کاروایی وکړي.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پنجاب کې د تیر یوې مودې راهسې خوښه 50 تندرویا او کلدن تنظیمونه فعالیتونه کوي چې مرکز د ایالت سویلي برخه ګڼل کیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ خبرونه ته غوږیم. سم ملګری اوسې یو سم په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت د تحریک استقلال ګوند مشر رحمت خان وردګ په پنجاب صوبه کې د ضرب عزب عملیاتو غوښتنه کړې ده. هغلی وردګ ویلي دي چې په پنجاب کې غټ تراګر پټ دي او هلته هم لکه د شمالي وزیرستان په رنګه پوځي عملیات کولو ته اړتیا ده. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پاکستان یو سیاسي ګوند تحریک استقلال مرکزی صدر رحمت خان وردګ د پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د ضرب عزب عملیات د پنجاب ته هم وغځول شي. دی وایي دغه عملیات ځان له قبایلي سیمو کې محدود کول نه دي پکار او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې هم په سناسه شکل د ترهګرو ضد عملیات روان دي، خو پنجاب صوبه کې کومې داسې هلې ځلې په نظر نه راځي.
ضرب عصب چې دګنه صرف دې پر نه چې دا دلته اوشکي شوال کې اوشي یا وزیرستان کې، جنوبی وزیرستان کې اوشي یا شمالي وزیرستان کې اوشي، ضرب عصب ته پورا پاکستان کې اوشي. زه خدا عوام نن اعلان شوی دی چې پنجاب کې به اوس شروع شي، نن اخبار کې ما ویل دی، لیکن دا مخکې ته شروع دل پکارو بلې چې پرون ملاقات شوی دی رایل شریف ادي ټولو چې ملاقات شوی دی نو پرون فیصله شوی ده.
سمو د وړاندې د داخله چارو وزیر چودري نثار سره منسوب یو بیان کې ویلي شوی چې په پنجاب کې 15 کلدم تنظیمونه دي او سیړونکو وایي چې قبایلی سیمو او افغانستان کې روانه جګړه کې دغه تنظیمونه ډیر اثر لري. هم دغه لړکه رحمت خان وردګ ویناوا چې حکومت دې دې تنظیمونو ته د فنډنګ لاري وتړي.
مطلب دې پنجاب کې هم چې کوم داسې خلک دي چې کوم ته فنډنګ کیږي، کوم ته فنډنګ کوي اسلامي ملکونه آسوک دي، کوم کوم طبقو لا فرقو لا کوي چل گئی آ پنجاب کے سوا دی دے دے پارا مونگ داو چا فنڈنگ دی ختم شی اپریشن دی ہوشی بالکل صحیح طریقے سرا
دے پختنے پا جواب چھو ولی دمرا مودا پس چھ قبائلی سیمو کے دا عملیاتو دا لسو کالو نزیاد شوی دی دوی اس پا پنجاب کے دا اپریشن غختنہ کئی نو حق اویل
تاسو تو گرہ تاسو آوا خبرا کوئی بھائی جنرائی شریف نا پس دا شروع شوی دی مخ کسی شروع شوی چلتا شیو ماتو خواہ دا دونیم درے کالو شل چکم شروع شوی دی مخکې خونو
یادونه ده چې د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده په خودکش برید کې وجنې روستو هلته د ترهګرو نیولو خبرونه مخې ته راځي او چارواکي وایي چې په پنجاب کې موجودو مدرسو د سار نظام یې هم سخت کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې ځمکني عملیات مخ په وړاندې روان دي. دغلته په تیرو درې ورځو کې د پوځ د دعوو تر مخه د درې سوه پورې مشکوک ترهګر وژل شوي دي. پوځ په عملیاتو کې ټینکونه، توپې او جنگي جهازونه او هلیکاپټرې استعمالوي. د پوځ لخوا د درې سوه مشکوک ترهګرو د وژنو په اثاره توګه باندې پخلی هم نه کیږي او ځینې بشري حقونو ډلې پوښتنې هم راپورته کوي چې په دې کې د عامو خلکو د وژنو یره هم شته دی. نور حال پې د سیمې نه زمونږ خبریال عدنان بټنی راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان وادي شوال کې وسله والو په ضد ځمکني عملیات دوام لري او د عملیاتو پر مهال وسله والو په ضد د پوځي سرتیرو لخوا درنه وسله کارول کیږي. د دغې وسلې آوازونه د پولې پورې غاړې افغانستان په شمول د دې هیواد بندوبستي سیمو کښې هم اورېدلې کیږي. د چرواکو له خولې د عملیاتو پر مهال د وسله والو په ضد ټانکونه، جازونه او توپې کاروي او دې سره د شوال تحصیل وخوا ته پیشقدمي شروع کړې ده. آی ایس پی آر چرواکي وایي چې تر دې وخته پورې شمالي وزیرستان په دې شوال سیمه روانو عملیاتو کښې تر 300 نه زیات وسله وال وژلي او په زیاته شمېره یې ټپیان کړي دي. د دوی په خبران شدې د تیرو درې ورځو راسېره والي دي خو تر هغه ځایه پورې ورتګ نه کیږي ځکه کره یا قوي معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا هم وایي چې هلته کوم عملیات روان دي هلته د وسله والو موجودګۍ په اساس پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته ترسره کوي. شوال د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 70 کیلومتره لرې سویل لویدیځ علاقه ده. شنې ونې ځنګلې پکښې زیاتې دي او تېره ورځ د وسله والو یوې ناپېژندلې ډلې مجلسي عسکري ویان عبدالله وزیرستانی ویلي وو د عملیاتو پر مهال دوی ته کوم نقصان نه دی رسېدلی. عبدالله وزیرستانی ویلي وو چې په شوال سیمه کښې دې پوځي سرتیرو ته پوره کلکه تیاري نیولې ده او د پوځي سرتیرو رڼا کېدو ته په انتظار دي. د وسله والو یوې بلې ډلې مسعود طالبانو خان سید ارسجنا ډلې ویان ادم تاریخ میډیا ته ویلي په شوال سیمه کښې پوځي سرتیرو سره کلک په جنګ اخته دي. زیاته کړې چې د شوال ځمکني عملیاتو پر مهال پوځي سرتیرو کومه پیشقدمي کړې وه هغه مورچې واپس له پوځي سرتیرو څخه اخیستې شوي دي. اعظم طارق ویلي دي هوایي بمبار په نتیجه کښې د شمالي وزیرستان یو ځایي قبیله صدګۍ قبیلي خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي او د دوی پلویانو ته چې نقصان نه دی رسېدلی. اعظم طارق دغه دعوه هم کړې چې د عملیاتو پر مهال یې پوځي سرتیرو ته په غټه کچه نقصان اړولی او د هغې ویډیو هم دوی جوړې کړې دي چې ضربه میډیا مخې ته راولي. اعظم طارق ویلي که چېرې د آی ایس پی آر دعوې رښتینې وي بیا دې ځای ته ازاده میډیا راولي چې کره معلومات ترلاسه کړي. په ځینې رسنیو کښې راځي چې په شوال عملیاتو کښې په زیاته شمېره ځایي خلکو ته هم نقصان رسېدلی خو سیمې پورې میډیا رسد نه کېدو له امله چې کومې دعوې یا خبرې مخې ته راځي هغې له ازادو سرچینو څه تصدیق نه دی شوی. اخواته څېړونکي وایي چې شوال سیمه یوه سخته علاقه ده او په تېر شویو وختونو کښې د وسله والو یو خوندي مرکز پاتې شوی. دې زیاته وي چې په دغه سیمه کښې به پوځي سرتیرو ته له وسله والو سره سخت مشکلات رامخې ته سي خو بیا هم دی وایي چې په زیاته شمېره د عملیاتو څخه مخته وسله وال پټو ځایونو تښتېدلي او د دې هېواد په نورو ځایونو کښې پټې جالې جوړې کړې دي. یړې دي وي چې د نوډانې د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي یو خبري غونډې پر مهال ویلي وو شمالي وزیرستان عملیاتو څخه په زیاته شمېره جنګیالي جنوبي وزیرستان د لارې بلوچستان صوبې وخواړه تښتېدلې او بلوچستان صوبه کښې پټې جالې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو باندې امریکا هم سختې اندېښنې لري او وایي چې دې عملیاتو پر مهال د افغان طالبانو حقاني شبکې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. په شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تېر شوي کال جون میاشتې
لسمی نیٹی را سے دوام لری او دی عملیاتو پر محال فوزی چاروا کی وائی تر دری وزر نزیات وسلہ والو تے ورزل کے دو نقصان رسا ولی دی دوا کوی چی دی عملیاتو پر محال دا القیدہ حقانی شبکی پر شمول دا کمی وسلہ والی ڈالی خیال پکش نہ ساتل کیجی او دا ہر ڈول وسلہ والو پزد دا عملیات بلا تفریق اتر سرا کھوی یڑ دی وچ پر رستے ایک فوزی چاروا کو ویلی و شمالی وزیرستان دا عملیات پ آخری مرحلہ کی دی او ډیر ضرب دغه سیمه له وسله والو څخه پاکه کړي د شمالي وزیرستان عملیاتو ناشدې لس لکه ځایي خلک بے کوره کړي هم دي چې ناشدې یو لک د پولې پورې غاړې افغانستان او خواته او په زیاته شمېره د دې هېواد بندوبستي سیمو کښې خپلو خپلوانو کرایا په کورونو او په کیمپونو کښې کډوالې ژوند په تېرولو مجبوره دي د کډوالو بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه هم پیل شوې ده او ایف ډي او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي ناشدې 2000 کورنۍ سپینوان تحصیل او میرالي سب ډیویژن ته ستانه شوي دي پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې د کومو علاقو واک اختیار د عملیاتو وروسته پوځي سرتیري انتظامیه ته سپاري نو مرحله وار به دغه خلک خپلو علاقو ته بیرته ستانه کوي عدنان بیٹنائی وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
ملګریو سې زموږ خبرونه کې په راتلونکي څو شیبو کې به تاسو دلته کې امریکې کې چې کوم جمهور ریاستي انتخاباتو لپاره د کمپین لومړی برخه د پای کې کوم کوم غوره کاندیدان ښکاري د هغې تفصیل به په یو ویډیو رپورټ کې وړاندې کوو خو اوس هم د پاکستان د خارجه وزارت لخوا ویل شوي دي چې د هند سره د امنیتي سلاکارانو په کچه د رشتم او سلی رشتم اګست باندې کېدونکې مذاکرات چې دی هغه بیخي ځنډېدلې دي او دا چې د هند لخوا پیشکي شرطونه کې خودلو په سبب دغه خبرې اترې چې دی هغه اوس نشي ترسره کېدی وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو او د امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د هند په نوې ډیلي کې د امنیتي خبرو اترو لپاره بغیر د کوم شرطونو هغوی تللو ته تیار دي خو اوس دا خبرې اترې ځنډېدلې دي نور تفصیل لري رابیا پیر په دې خپل رپورټ کې
په داسې حال کې چې سباله په نوې ډیلي کې د پاکستان او د هند د کامې سلامتیا لپاره د سلاکارو خبرې کېدې دواړو هیوادونو یې پر یو بل د مذاکراتو څخه د تښتېدو تورونه لګولي دي او پاکستان وایي چې د کشمیر په شمول به پر ټولو معاملو خبرې کوي خو د هند وینا ده چې د خبرو یوازنۍ ایجنډا تراګرې ده د پاکستان او د هند لاړخه تر اوسه که څه هم په باقاعده توګه د مذاکراتو د ځنډولو اعلان نه دی سوی چې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم خپل د خبرې غونډې سره د وینا په محل ویلي وو خو د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د مشرانو خبرې غونډې په ډاګه کوي چې د دا خبرو کېدو امکان هم ډېر لږ دی ولې چې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د یو خبرې غونډې سره د وینا په محل ویلي وو
د 3-پوینټ ایجنډا پروپوز بای پاکستان واز فولی ان لاین ود د اوفا سټیټمنټ
د پاکستان د درې ټوکې ایجنډا په مکمله توګه د اوفا بیان تر مخه ده چې پکې یو د تراګرۍ په ضد خبرې دویم د اوفا پرېکړې عملي جاج اخیستل او دریم د کشمیر سیرکریک او سیاچن په شمول د ټولو ستونزو لپاره لارې لټل دي خو دوی زیاته کړه چې د کشمیر په شمول پر ټولو معاملو به خبرې کوي ولې چې دا د اوفا لوزنامې برخه ده که چېرې د اوفا لوزنامې احترام وکړي او د هند له اړخه پیشکي شرطونه نه وي نو اوس هم سفر ته تیار دی خو بل اړخ ته د دې په جواب کې د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج د خبرې غونډې سره د وینا په محل وویل چې د دباو باوجود یې پر امنه خبرو لپاره تیار دي خدا خبرې په یوازې د تراګری په ضد کول غواړي
آپ آنے کو تیار ہیں تو ہم بھی بلانے کو تیار ہیں لیکن ہم بنا کوئی شرط نہیں لگا رہے ہم کیول آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ تیسرا پکش کوئی نہ ہو یہ شملہ سمجھوتے میں آپ نے بھی مانا ہے اور بات چیت کیول آتنکواد پر ہو یہ اوفا میں آپ کے ہمارے دونوں پردھان منتریوں نے مانا
تاثرات تک غواڑی نو مشمیرا بلولو تا تیاریو څه شرط نه لګو خو دا خبره در یادوو چې د شملا سمجھوته تر مخه دریم څوک به نه وي او د اوفا دوه لوزنامې تر مخې خبرې به یوازې د تراګرۍ کېږي چې د دواړو هیوادونو مشرانو منلي وو دوی وایي چې د شملا سمجھوتې تر مخه د پاکستان او د هند ترمنځ پکار دی چې دریم غړی یعنې کشمیري مشران نه وي خو د پاکستان وینا ده چې د کشمیر د مشرانو سره لیدنه یو عام روټین دی چې هر کله یې نوی دلی ته د سفر په محل کوي. دواړو مشرانو پر یو بل د خبرو څخه د تشدیدو تورونه ولګول او دا یې هم ویل چې کچری دا خبرې وسوي نو به یو بل ته خپل په هیوادونو کې په ترهګرۍ کې د ککړ کېدو ثبوتونه هم وړاندې کړي. دواړه اړخونه که څه هم دا خبره مني چې جنگ نه بلکې خبرې یوازې د ستونزو هوارې ده، خو په تېرو وختونو کې هم هر کله چې خبرو ته لاره هواره سوې ده نو څه نه څه ستونزې مخې ته راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د ځنډولو سبب جوړ سوي دي. خو د څېړنکار متین حیدر وینادم
تو ایک یہ بڑی اپرچونیٹی تھی وزارتی سطح پر، میرا بھی خیال ہے کہ اس اپرچونیٹی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، کوئی درمیانی راہ نکالنی چاہیے، اوپن ایجنڈا رکھ لیا جائے تاکہ کم از کم دونوں طرفین بیٹھ کر کوئی بات چیت تو کر لیں.
دایا ولویا موقع دا چپا کر دی ضائع نہ کرے سیم سخلاسا ایجنڈا کشے شو دل سی چدوارا اڑخو نکشینی او خصہ خبری وکڑی سرگند دیوی چی دا مدی راہی سے ادرال سوی دا خبرو اترو پدا عمل کی یو زلبیا پرو ڈیڈ لاک دا ملگور ملتنو سکتر بانکی مون ہم سختی اندیشنی سر گندی کړی دی. دوی د دسه خبران دی ویلی وو چې پاکستان او هند ته پکار دی چې د ستونزو د هواری لپاره خبرو اترو ته کښینی. بل اړخ ته امریکا هم څو ځله پر دواړو هیوادونو ټینګار کړی دی چې خپل منځنی ستونزو هواری لپاره مذاکراتو لاره دی خپله کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
چروان نموی دلته په امریکا کې دوه غیر عادي کاندیدان چې دي، هغوی یو ریپبلیکن دی او یو ډیموکرات. د امریکا په جمهوریتي کمپین په لومړی برخه کې ډیر زیات اخکار کسان ښکاری. دا ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې څوک په د مهمو پارټیانو مهم کاندیدان ټاکل کیږي، خو چې کوم خبره مونږ کوو هغه د برنی سانډرز دا چې ډیموکرات ګوند سره تعلق لري، او د دې ترڅنګ یو لوی تجارتګر ډونالډ ټرمپ چې دی، هغوی هم ښکارا کسانو کې دی چې سیړونکي وایي چې امریکایان چې دی د دوی طرف ته زیاته توجه ورکولو سره داسې ښکارا کیږي چې اوسني سیاسي وزن مطمئنه نه دي. نور تفصیل لري زلاته کاهوک په خپل دې رپورټ کې چې د محمد عالمگیر په غږ کې به تاسو اورئ.
ملیون امریکایان چې هر سیاسي پټه سره دی په سیاست کې زړه په زړه نه تنگ کاری او ورته لګي چې کوسنی زغل کې ځینی کاندید پاتې هم شو نو ور سره به نوې خبره نه وي. د ځمکو کاروباري ډونالد ترامپ د اولس ته دې سوچ نه خفایدا غستې. دی وای خلک ډیر محرک دي او دا زما په اړه نه، ولې زما په خبرو او زما په پیغام. ځینی سیاسي شړنکاران د خاغلی ټرمپ دی هیلو پورې خندنې کوي چې ګنې دی به د ریپبلیکن پارټۍ لخوا کاندید وګرځي. دوی ګڼي ټرمپ نه څه واضحه سیاسي ایجنډه لري، بل د ده خوی بوی او رویه د کامیاب کاندید نه ده. خو بیا نظر پوښتنې د کاندیدتوب لپاره هغه د هر چا وړاندې ښایي. په نیو هامشر ایالت کې د کلی په یو سیاسي غونډه کې ترامپ ته تر 2000 پورې خلک راغونډ شوي وو، ولې د مخالف جیب بوش ته 150 کسان ناستو. جیب بوش ته فلوریدا گورنر پاتې شوی او د پخوانی صدر بوش رور دی او د ځغل په سر کې غوره کاندید یادېده.
You need a Republican president that respects the constitution.
دی وی ستاسو یو داسې ریپبلیکن صدر پکار دی چې د آئین احترام کوي او صدارتي امرونه د اسانتیا لپاره نه استعمالوي. د ډیموکراټانو اړخته د ورمانټ سېنټر برنی سانډرز هم ځان ته ډیر خلک راکاږي. دا غا ایجنډا ډیر واضحه ده، کوم چې د سیاسي محرومو وال خلکو زړه پورې هم ده. دی وی خلک په دې غوږ نه غړی چې کی دی شي مونږ په امریکا کې سیاسي انقلاب ته اړتیا ولرو. سانډرز د جدید سرمایدارانه نظام سخت مخالف دی او د کار پر سر برابر پیسو غږ کوي چې ډیر خلک دا خبره خوښوي، خو نکاد وای د ده دا سوشلیست ایجنډا به د کاندیدې نه پاتې کی. په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن اوس هم نظر پښتنو کې وړاندې ده.
We're going to make us once again be a country where
دا وای نوې موقع به پیدا کوي او امریکا به بیا هغه ځای ته رسوي چې د چا د امداد نه پشا کیږي نه کوڅوک سمره هم دوی ته وق کیږي خو اندازې دي چې نه ډونالد ټرمپ نه برنی سانډرز بعد خپل پاټو ټیکټ وګټي خو بیا سړنکاران دا هم وایي چې دوی نور کاندیدان د مهاجرت او مالدار غریب کې فرق پرشان سخت موضوعګان باندې خبرو ته مجبور کړي هم دي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د پاکستان بلوچستان ایالت سرحدي خار چمن ته چرته چې د بازارونو او د ډیرو سړکونو نمونه د هندوانو په نمونه باندې دي په دغه خار کې په تیرو وختونو کې کله چې پاکستان او هند یو د هندوانو کاروبارونه ډیر وو او هم د دې لوجې د بازارونو او د سړکونو نمونه هم د هغي په نمونه باندې دي چې تر اوسه پورې ورته دغه نمونه ویلې کیږي ځینې نمونه په دې کې بدل کړل شوي هم دي یو ویډیو ریپورت په تاسو ته د سیمینا زمنګ خبريال نعمت الله سرحدي راکوي
د چمن سرحدي شارګوټي سړکان اکثر د هندوانو پر نمونه باندې یادېږي چې دغه نمونه د تقسیم هند یعنی قیام پاکستان مخکې ایشول سوي دي چې اوس هم خلک په هغه نمونه یادوي لکه د شار مرکزی سړکان پر هغه باندې ټول تجارتي مرکزونه هم دي لکه صنعتن بازار جوګرام بازار دولارام روډ تولارام روډ پیرومل روډ رامچند بازار خو په دغه کې د دوو بازارونو نمونه بدل کړل شوی دي خو بیا هم پخوانی خلک په هغه زړو نمونه باندې یادوي د چمن یو قبایلی مشر او پخوانی ایالتي وزیر نصیر احمد باچا خان وای د قیام پاکستان مخکې په شار کې کاروباري دندې ټول د هندوانو په لاس کې وي ځکه چې دغه بازارونه د دوی په نمونه یادېږي
چې کوم د چمن خلک باندې کوم هندوانو په نمو چې د شار نمونه دي دا هغه اولینه وجه دا د کوم وخت د شار جوړ شوی دی د چمن شار په هغه وخت کې زیاتره کاروبار چې هغه د شار د هندوانو په لاس کې و زموږ د سیمه کوم خلک چې هغه د شار سره وتلي مطلب په سارا په علاقو کې کورونه خپل ژوند یې کاوي بازار ته به صرف د سودا او د پاره راتلل نو ظاهر خبره ده چې کوم خلک په شار کې اوسېدو دا هغه اکم جوړې دي چې په هغه وخت کې هغه نمونه د روډو کې دغه په خلک په نمو باندې سوي دي نو د دې مین وجه دا ده چې هغه هندوان دلته په بازار کې زیات اوسېدلی دي
خو د چمن شاروال صلاحالدین اسکزی وای چې زموږ پښتون وطن خپل اتلان او د وطن د ازادۍ د پاره په سنگرونو کې سرونه ورکړي مشران لري په را روان وخت کې به د دې په نمونه باندې د دغه بازارونو نمونه بدل کړي خو په شار کې اوس هم څومره د هندو مذهب سره تعلق لرونکي وسیږي هغه دلته دوکانداري کوي او د سیمې د خلکو سره د ورورولۍ ژوند کوي
د بلوچستان دغه سرحدي شار ګوټي چمن د سړکانو د اکثر نمونه چې د هندوانو پر نمو څخه دغه ښکار کیږي چې دغه شار د پخوا څخه یو تجارتي مرکز وو نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنو وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو زمنگ اخبار ون اللہ ہم دوام لڑی منگسا ملگری اسے یا اسے مخشب دے مدباتی کتن نو گرو چھ وطلی روز پانو ناستا سولا پارا س مواد راغون کھڑے دے زمنگ ہمکار مختار خلیل
د امریکای مشهوري میاشتیزي فارن افیرز په خپل تازه غنه کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان د کردار په باب لا یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان یو فضول او بیکاره اتحادی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکای د 11 سپتمبر د حملو نه پس د کال 2002 تر اوسه پورې پاکستان ته دیرش ارب ډالر دفاعي او غیر دفاعي امداد دې د پاره ورکړی دی چې پاکستان په افغانستان کې د امریکای ملا مضبوطه کړي، د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان خپل خپې مضبوطی شي او د پاکستان ورځپزیاتی خوریدونکې ایټمی پروګرام د امریکای د حکومت زیر اثر شي. خود پاکستان دا عمل نہ معلومی گی چې د پاکستان د مفاداتو د امریکای مفاداتو سره په سمون کې دراوستو ډیر کم امکان دی. په دې سبب اوس امریکای له د پاکستان په باب خپل لار بدلول پکار دی. مضمون زیاتی چې د پاکستان زاړه بدخوی خصلتونه د بدلیدو نه دي. پاکستان په کال 1947 کې د جوړېدو د لومړۍ ورځې نه هندوستان نه یوازې په کشمیر کې د خپلو جنگجو قبایلو په زور پیزوانی ساتلې ده، ولې د هندوستان په پنجاب صوبه کې سکان هم هندوستان ته راپورته کړي وو. خو مضمون زیاتی چې د پاکستان د دې ټولو ناکردو باوجود امریکای په هر دور کې د پاکستان فوجي او غیر فوجي امداد جاری ساتلې ده. د امریکای د صدر بش حکومت اتحادی ملکونو لا د مالی امداد ورکولو د پاره د قائم پنګ نه پاکستان ته په خلاص مټ پیسې ټکی په دې غرض ورکړي دي چې افغانستان کې د امریکای په امداد کولو د پاکستان شوي تاوانونه راسر کړي شي. امریکای افغانستان ته د امریکني فوجي او غیر فوجي سامان درسولو د پاره هم پاکستان ته د راهدارۍ په سر خې ډېرې تیرې پیسې ټکی جاری ساتلې دي، او د دې پیسو ټکو ورکولو دریم غرض دا دی چې پاکستان په خپلو قبایلي سیمو کې د راپورته جنگیالو مقابله وکړي شي. پاکستان ته د پیسو ټکو ورکولو عمل د بش په دور کې شروع کړی شوی دی او تر ننه پورې یعنی د صدر اوباما په دور کې هم جاری دی. فارن افیرز لیکي چې د پاکستان د ناولو کارونو باوجود امریکای سره په پاکستان د مالی امداد بندولو هیڅ لار نشته، بلکې پاکستان اپوټا ترهګرو سره د جنگیدو په نوم امریکای نه د نقدو د بوتکولو یو پوخ بندوبست کړی دی. په دې ټوله موده کې امریکای پاکستان ته د افغان طالبانو او د لشکر طیبه غوندې د جنگیالو ګوندونو د چقولو د وینا قدرې زړه نه دی کړی. بلخوا پاکستان خپل مخالف جنگیالی پوره پوره چقولی دی. مضمون زیاتی چې امریکا د پاکستان د بدخصلتای دا ټول تراخه ګټونه صرف په دی وجه تیری چې امریکا د پاکستان د ایټمی وسلو د تحفظ معامله خپل اهم قامی مفاد تصور کوي. پاکستان ته د صبر کولو او د پاکستان په ډیرو ناشولتو د امریکای د سترګو په ټولو بل وجه دا ده چې په سیمه کې د امریکای د مفاداتو او د غرضونو اکی یو څوکیدار ملک هم پاکستان پاتې دی. دا هم پاکستانو چې امریکای په افغانستان کې د روس خلاف استعمال کو او د دنیا یو لوی طاقت افغانستان نه په وتو مجبوره کو. فارن افیرز خپل مضمون کې زیاتی چې د پاکستان د یو مملکت په حیث په امکاني توګه د ناکامه کېدو د پیشګویو مخالفین وایي چې پاکستان د مشرقي پاکستان او د بشمیره قدرتی آفتونو غوندې د گزارونو باوجود نن هم قائم دی او په مستقبل کې هم د ناکامه کېدو امکان نشته. البته د امریکای د فشار له سبب پاکستان کې دی شي چې اهم سیاسي او مالی اصلاحاتو کې. فارن افیرز میاشتیزی د خپل تفصیلی مضمون په اخر کې امریکای له مشوره ورکړی دا چې د امریکای حکومت د پاکستان ته په سفارتکو کې وایي چې که د پاکستان څه قسمه ایټمی وسله بل ملک سره یا غیر دولتي ګوند سره ثبوت شو نو پاکستان نه وړیر سخت تپوس کولی شي. بل دا چې امریکا دی په پاکستان واضح کی چې که هندوستان کې د خپلو بړي سو پلاس د پخوا پشان آئنده د پاره سورانې وکو نو دا ځل به امریکا ته نه هندوستان نه رستو کوي او نه به منځ ته راځي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو افغانستان اړخته چرته چې پای تخت کابل کې یو زوروره بمی چاودنه شوې ده. په دې کې د ریپورټونو تر مخه د لسونه زیات کسان وژل شوي دي او د شپېتو پورې په دې کې ژوبل شوي هم دي. د دې نور تفصیل د افغانستان نزمنګ خبريال کما سره تر کوي
په دې ځنمرګي برید کې ډېره مرګ ژوبله ملکی خلکو ته اوښتې ده. د پیښې په ځای کې عیني شهیدانو دا خبره کوله چې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو څو موټرې تېرېدې چې په کورلا ډوله موټر کې یو ځنمرګي برید کوونکي د نړیوالو ځواکونو له موټرو سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړه. یو عیني شهید چې ډېر وارخطا و د پیښې په ځای کې خبریالانو ته د سترګو لیدلی کتلی حال داسې بیان کړ. دی وای بس دی د خدای دی پاره نور جنگونه بس دی نور مو موجنی د خلکو میندې او میرمنې مو ټولې ووژلې دا څه حال دی؟ که څه هم تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ او ژوبلې کره معلومات نشته دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا خبره کړې ده چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي او عیني شهیدان وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. په ټپیانو کې درې میرمنې هم شته دي. عیني شهیدانو دا هم وویل چې برید د څلور نیمو بجو په مهال کې وشو او دا داسې وخت دی چې په دې وخت کې مامورین رسخت وي او د خپلو کورونو په لور روان وي چې لامل یې په سړکونو د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وي. د پیښې په ځای کې د ملکي خلکو څو ویجاړې موټرې هم پرتې دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او نږدې څوک نه ور پرېږدي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي وایي چې پلټنې پیل کړې دي او نږدې ورته خبر داسې دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د سریپل د کوهستاناتو ولسوالۍ چې څه موده وړاندې طالبانو نیولې وه، هغه ولسوالۍ اوس بیرته حکومتي امنیتي ځواکونه نیولې ده. دا ولسوالۍ د سریپل له مرکز نه په لرې فاصله کې پرته ده او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نشته. سریپور ولایت د افغانستان په شمال کې پروت دی او دا ولایت له مزار شریف، جوزجان او بغلان ولایت سره ګډ سرحد لري. کمال خټک، امریکا غږ، دیوار ریډیو، کابل.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو زموږ خبرونه ته غوږی د دې تر څنګ زموږ پروګرام په ټي وی سکرینز باندې ګورئ. هم سم ملګری اوسه یو سوم خیبر پښتونخوا کې چې کوم رجستریشن د ګاډو کې هغه کې زیاتره اوس خلک د پنجاب او د اسلام آباد رجسترډ ګاډي چې دی هغه خوښوي، ځکه چې کوم ګاډي د خیبر پښتونخوا رجسټریشن لري هغوی شکایت کوي چې دا اکثره په لارو باندې ودرول کیږي او زیات د سارنې تر لاندې راځي، ځکه چې تراګره بریدونو کې ویل کیږي چې اکثره د خیبر پښتونخوا رجسټرډ ګاډي چې دی هغه استعمالیږي. نور تفصیل لري ریاض حسین په خپل دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په مرکزی ښار اسلام آباد او پنجاب صوبه کې د خیبر پښتونخوا مقامی اوسیدونکو ته د شک په نظر کتی شي او اکثره د امنیتي چارواکو له طرفه په دغه صوبه کې د کارکونکو پلټنې هم زیاتې مخې ته راځي. مقامی اوسیدونکي وایي چې هغوی اوس د ګاډو رجسټریشن په حواله د احتیاط نه کار اخلي او هغه ګاډي ساتي چې د خیبر پښتونخوا د رجسټریشن په ځای د اسلام آباد او لاهور رجسټریشن لري. او سرکاري مامورین وایي چې په خیبر پښتونخوا کې هم د ګاډو په رجسټریشن کې 30% کمی راغلی. د ریپورټونو مطابق په خیبر پښتونخوا کې زیات په نو گاډو کې د پنجاب او اسلام آباد رجسټریشن راوړاندې کیږي، چې پکې د مقامی اوسیدونکو وینا ده چې په پنجاب صوبه او مرکزی ښار اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا پر رجسټریشن باندې شکونه کیږي او داسې ګڼلې شي چې دغه گاډي به په ترهګرۍ کې استعمال شي. په مردان ضلع کې مقامی اوسیدونکي محمد عارف ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د خیبر پښتونخوا د مقامی نمبر پلیټ گاډي ته څه قسم مشکلات مخې ته راځي.
ګورځي دا پیښور نمبر دی، مردان نمبر دی، سوات نمبر دی، خاص کر سوات نمبر خو بیا ډېر بدنام دی او پیدا شک کړي دا دو نمبر ګاډی دی. او بیا په دې هم سکت کې پیدا شک هم کړي چېرته کېدي دا چېرته دی کې چېرته دی ګردي یا مکې ته پکې پراتي دي بارود وغیره که نه، د دې وجې هغې یا ډېر زیات چیکنګ کېږي. په تقریبا په اسلام آباد کې یا په پینډه کې یا په سور پنجاب کې تا سره د پښتونخوا نمبر یې ګاډي نو تا به خامخا چیړي، تا نه به د کاغذ تپوس کوي، تا نه به تپوس کوي چې ستا په نوم ولې نه دی، حالانکه ګاډي به تا په پیسو اخېستي او تا ته به چې تاسو په نوم نه دی ګاډي تاسو روغ دی تاسو په نمبر مو وی نمبر په فاتي یا مطلب له مردان یا د پیخوري او چې د اسلام آباد نمبر د زرینو نه بیا ته پروا نشته
روان کال سړنې وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 1000 سی سی ګاډي باندې په یو ځای د 1000 روپو د ټیکسونو اخستو اعلان کړی وو او د مرکزی حکومت له طرفه د اسلام آباد پر رجسٹریشن کې هم د 75% پورې اضافه مخې ته راغلی ده او اوس د اسلام آباد نمبر په 1000 سی سی ګاډي باندې د 15000 روپو په ځای 85000 روپے لګښت راځي رپورټونه دا هم وایي چې د خیبر پښتونخوا رجسٹریشن ته د شک په نظر د کتو په وجه باندې پر رجسٹریشن کې 20% کمی راغلی دی که څه هم مقامی اوسیدونکو وایي چې د خیبر پښتونخوا نمبر ته د شک په نظر کتی شي یا دغه ګاډي د ترهګرۍ په جوړ د استعمالې دوه سوچونه مخې ته راځي خو په خیبر پښتونخوا کې د ګاډو د رجسٹریشن ډیپټي ډایرکټر جاوید خلجی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په صوبه کې د کمپیوټرایز سیستم د لاندې د خیبر پښتونخوا رجسٹریشن د پنجاب صوبې نه زیات محفوظ دی
زمو د ګاډو د رجسٹریشن سیستم انتهایی شفاف او انتهایی ترانسپیرنت دی موږ چې کله یو ګاډي اونر راشي او هغه ګاډي رجسٹر کوي نو هغه سره سیل ان وای سیل سرټیفیکیټ یا ری رجسٹریشن یا جی ڈی ون کسٹم پر تھرو باندې کې راځي ا ګاډه موږ رجسٹرډ کو هغه موږ ځان سره په ټیمپرری فیس کې اوسو چې دا ګاډه ویریفای شي نو دا موږ نه پرمننت نمبر ورکو بیا دا کوم ډیټا چې دا پټه ډاکومېنټ هغه ټول سکین شي سکین ډاکومېنټ موږ ځان سره کې دو مالک اصل کاپی ورکو او ورسره یو کمپیوټرایز رجسٹریشن بک ورکو دا کې سکیورټی فیچرز هم دي پنجاب باندې کې سکیورټی فیچر نشته خپل خلک هم د دغه پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس دلته کم شو د اسلام آباد نمبر
یاد دیوی چې په خیبر پښتونخوا کې د لاهور او اسلام آباد د رجسٹریشن ګاډي اوس زیات په نظر راځي او اکثره د مقامی ګاډو په خرڅون کې هم مشکلات راوړاندې کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے زمگا خبرونه ته وګی او ټی وی باندې زمگا پروگرام ګوري هم سملګری اوسې اوسم پر نړیواله توګه چې کوم اقتصادي بحران رامنځته شوی دی د هغې صورت حل څه شی دی او بیا څه وجه دی نو دغه تفصیل به تاسو ته په خبرونه کې محمد اکرام وړاندې کوي اکرام چې کوم اقتصادی توګه باندې کړکېچ مونږ وینو او اکثره هیوادونو کې چې کوم مارکیټونه دي هغه راپریوتی دي نو وجه صدا څه صورت حل دی
یقینا اول خو ورته د سټاک مارکیټونو په حق لباندې وایو چې صورت حل څه دی په 13 هفته کې مارکیټونه په غټه کچه باندې خطر راپریوتل او بیا اول شروع د چین نه بکیدله بیا به د هغې اثرات د امریکای مارکیټونو ته هم راورسېدل په سلورو کلونو کې دا د امریکای په سټاک اکسچینجز یا د ونډو بازارونو کې تر ټولو خرابه هفته وه چې کوم ورکوټي سټاکس یا غټ سټاکس دي سټاک د مختلفو کمپنو وي په هغې کې صنعتي کمپنۍ هم وي په هغې کې هر قسم وي د ټیکنالوژي کمپنۍ هم وي د دینه علاوه لکه موږ به د مثال په توګه باندې ګوګل واخلو امازان به واخلو اپل واخلو د موټرو کمپنۍ به واخلو ټویوټا یا د هغې نه علاوه چې غټ غټ سامانونه جوړوي دا ټول کمپنۍ په سټاک کې د دوی شیرز وي هغه یا ښکته زی یا برزي په کمپنۍ باندې ډیر اثر وي په اربونو ډالره په هغې کې بیللی کیږي هم که په برزینو بیا پکې ګټلی کیږي هم د امریکې ایس این پی 500 چې 1500 کمپنۍ پکې د هغې نمائندگی کوي ځان له د جمعې پر ورځ باندې 3.2% هغه په ښکته تللی او په یو هفته کې 15.8% ښکته تللی دی دا راکوز شوی و 1900 پوینټونو ته دا په څلور کال کې تر ټولو خرابه د دې کارکردګي ده د دې نه علاوه که موږ وګورو د مې میاشتې راهسې که وګورو دا 0.5% په ښکته تللی دی د دې نه علاوه ډاو انډسټریل ایوریج انډیکس چې کوم د امریکې تر ټولو غټ انډیکس دی زیاتې کمپنۍ په دغه ونډو بازار کې خپل سټاکس خرڅوي او اخستل کیږي په دې کې هغه 0.2 په یو هفته کې ښکته پریوتلی دی 14400 او یو کم شپېته ته راغلی دی 13 هفته کې دا 14400 خوب شو ځان له د جمعې پر ورځ باندې 15.2 په ښکته تللی دی دغه شان ناسټاک چې د امریکې د ټیکنالوژي کمپنۍ په هغې کې بي هغه هم په کته باندې تللی دی. دا صورتحال صرف په امریکا کې نه دی، د چین اقتصادي صورتحال هم په کته تللی دی، او خاص کر سټاک مارکیټونه هله پریوتل چې کله د چین اقتصادي ود په حقله اکنامیک گروتھ په حقله باندې رپورټونه رالل چې هغه په قله په مزه شوی دی، سلو شوی دی، کم چې دوی پریډکشنز کول، پیشبینی کوله چې ګینې دا په تیزی سره روان دی. خو چې کله چین خپل کرنسی هم د هغې بیه راښکته کړله، هغې هم په انویسټرز یا سرمایه کارانو کې یېرې پیدا کړلې. د چین حکومت دی ویل چې ګینې د ملک چې کومه جی ډی پی ده، د هغې یعنی د چې کوم د ودې نشونما ده یا نشونما ده اقتصادي، هغه به 0% وي. د کال 2015 لپاره دا هغه شان نه وه، او اوس داسې ښکاري چې 6% او یا د 6% نه هم په کال 2015 کې دا ښکته وي. راغورځیږي به د 3 نه تر 5% پورې چې کومه جی ډی پی ده، او دا کېدای شي دا امکان هم ده چې دا د راتلونکو 2 کلونو پورې وي. د دې نه علاوه که موږ وګورو نو په عرب ملکونو کې د تیلو چې کوم قیمتونه دي د بیرل په حساب باندې هغه هم سلويختو ترغلي دي. دا بیرل خام تیل دي، کروډ آئل چې په دې کې ټول تیل بیا شامل وي. دا صفاتلو خبرې نه کیږي، په انټرنیشنل مارکیټ کې کروډ آئل خرڅيږي. غټي کمپنی دي، که هغه شل دي، که هغه اکسان دي، هغه کروډ آئل اخلي، نو د هغه قیمت هم ډیر زیات را پریوتل دي. د په سعودي عربستان باندې هم د دې ډیر بد اغیز پریوتل دي، او سړون کې دا هم یره سرګندوي چې ممکن د سعودي عربستان راتلونکي بجټ د خزاره بجټ وړاندې کی.
ډیر مننه کوم تاسو نه محمد اکرام د دغه تفصیل وړاندې کول.
دا یو څو ساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی، دا چینک ٹنگنی، نو آخا بملا سوجرنی
تا خوزن ویم تا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختور ڈراما ورے دجون نار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا 3 شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم خبرونه لا هم دوام لري. اوس هم د پولیو یو زپلی تن چې عرفان خان نومیږي، دوی د چا سده سره تعلق لري او د خپل ژوند معمولات چې دی هغه خو تر سره کوي، خو وی چې ژوند تیرول د مزورۍ سره ډېر سختیانه هم لري. دوی روزګار هم کوي او د خپل ژوند چې کوم روزمره کارونه دي د هغې په حق له شاهین شاه سره خبرې کړې دي. تاسو ته دغه مره قربانې کوو.
د چرسدی اوسیدونکو محمد عرفان د ماشوموالی نه پولیو مرض کې اخته دي، او د نور کار کسب نه محرومه لوجې د خپل کور په خوا کې درځي توپ کوي. عرفان لکه د نور مازور خلکو په شان کار نه ډډ نه کوي، او په خپل وخت کې د ژوند تیرولو کوشش کوي، خو بیا هم د نور خلکو محتاج دي. او دوی دیوې ته اویل چی
اوس بازار ته نه دی، بازار ته زما د کمیسون دی، دا زه بازار ته خپل نه شم وړي. دا ترور یو زوی مې دی، یو مې دا تر یو زوی دی، خو شه دی ما د سودا مې وړي، کمیسون مې وړي، یو ګوند پسې لکه زه نه شم تلی. چې یو ګوند سړی نشي وړي نو مزورتیا خو ډېر نقصان نه شو کومونګه روغ، نو بیا به بل څه کار کوو، بل کارونه خو ډېر میلاویږي. پیش وی دنیا کارونه میلاویږي، چې سړی په صحت باندې روغي، پیش وی لاس پی روغي نو کار بوږي، چې لاس پی کنډم بیا خو کار نه کیږي. زه خو مزورتیا د وجوم دې دکان کې ناست یم. مزور انسان نه دی، مزور انسان د دې بلک محتاجی پېښوي او د محتاجی د جون د مؤمن مسلمان دی ساتي.
عرفان زیاته کړه چې په یو ورځ کې درې څلور جوړې ګنډي او گزاره یې ډېره ګرانه ده، خو بیا هم خپل همت جاری ساتي. او د دې یو رشتې دار سعید وایي چې عرفان په عام ژوند کې هم ډېرې ستونزې لري او څه نه څه د چا محتاج دی.
په مونځلم چې ځینو اکثر یا ولې زدي کار کوم یا بل روډ دی ولې دي کور کوي سیکل کې نو اکثر جمعه ته موږ مونږ پوزو کنه یا لري کړي بل څوک ولې دي کور کوي نو غریب تړي را مسله ده پېښ یا په سیکل بوزي یا موټر سیکل باندې بوزو تاسو سم دا مرګ راغلي دی اوس بوزینو دی اوس گاډه را اوس گاډي کې بوزي.
عرفان او د هغه په شان داسې ډېر مزوره کسان د ژوند منډو تروړو نه محروم دي او عرفان فکر کوي چې د پاکستان نه به ډېر زر د پولیو مرض ختم شي او د ده په شان به نور څوک داسې مات ګوډ ژوند نه تیروي لکه څنګه چې د تیر کړو او تیروي به. د همکار ارشد مومن سره شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه 400.
د واشنگتن نازم خبرونه دوام لري. موږ سره ملګری وسید د امریکای پوځ وایي چې لومړی سیرنه ښایي چې داعش وسلوالو په کوردانو بیا عراقي عسکرو په حملو کې کیمیاوي وسله کارولې ده. د دې ترڅنګ امریکایي چارواکي وایي چې هوایی عملیاتو کې د دولت اسلامي دویم لوی کمانډر وژل شوی دی. د دې قوي امکانات دي. نور تفصیل لري وکیل خان په دې رپورټ کې.
امریکایي پوځ وایي چې په عراق کې د اسلامي ریاست وسلوالو د کوردش ځواکونو پر ضد بریدونو کې د زهرجنو ګیسونو استعمال کړی دی. په شام او عراق کې د اسلامي ریاست یا داعش پر ضد عملیاتو مشر د امریکا بریګیډیر جنرال کیوین کیل وایي چې دغه ثبوتونه ورته د ابتدایي پلټنو نه معلوم شوي. نوموړي ویلي چې دغه پلټنې ختمي نه دي، ولې پوره او ختمي نتیجو ته رسیدلو لپاره کار روان دی. امریکایي چارواکي وایي چې د هغه راپورونو تحقیق روان دی کوم چې وایي چې د داعش وسلوالو په روانه میاشت کې د مسترد په نوم زهرجنو ګیسونو استعمال د عراق په محمود سومه کې د کوردش پېشمرګه جنگیالو پر ضد کړی دی. په سملاسي توګه دا خبره لانه د واضحه چې داعش دغه کیمیاوي وسله د کمزې څخه ترلاسه کولی شي. جنرال کلیا ویلي چې اخلاص کړی شوی مارټرې د ازموینې لپاره د کوردش ځواکونو لخوا وړل شوی وي. نوموړي دا هم خبرداري کړی دی چې داسې فکرمندشت چې پېشمرګه ځواکونو امریکا ته غلط ثبوتونه ورکړي وي. اخو امریکایي چارواکي وایي چې په مالی عراق کې د امریکایي پوسټ په یو هوایی حمله کې د داعش مرستیال مشر فضیل احمد الخیالی وجل دی. تیر ورځ چارواکو ویلي چې دغه تن د روان میاشتې په 13مه باندې د عراق موصل خار سره خوا ته وجل شوی و. د امریکایي چارواکو وینا ده چې د فضیل احمد الخیالی وجنې سره به د دولت اسلامي مالی معاملې او د میډیا عملیاتو باندې اغیز پریوزي. د دفاع او استخباراتو چارواکو ویلي چې الخیالی به د حاجی متاز نوم هم استعمالولو. دغه چارواکو ویلي دي چې فضیل احمد الخیالی به په عراق او شام کې د وسلو د ګاډو او وسلوالو د لیګلو رالیګلو په کار کې مهم رول لوبولو او د کال 2014 جون په میاشت کې د عراق په موصل خار کې د بریدونو د تیرو دوو کالو راسې هغه د خپل تنظیم د کارونو منصوبه بندي به کوله. د عراق پخوانی مشر صدام حسین د واک نه لري کول وړاندې الخیالی د عراق پوز یو لوټنن کرنل وو. د دوه نورو د داعش مشرانو په یو ډرون حمله کې وجل شوی، خو پښتنه اوس دادا کچري الخیالی وجل شوی نو آیا د دې سره به په حقیقت کې د اسلامي ریاست په عملیاتو باندې څومره اغیز پریوزي؟ ځکه چې الخیالی د داعش لومړی سترو هغه مشرانو څخه نه دی څوک چې د جنگ د میدان څخه لری کړی شوی.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه دا زموږ یو ساته خبری خبرونه چې تاسو نیخ په نیغه ولیده او په ټی وی باندې ما وکتله. موږ د ملګری اوسېدو ډیره زیاته مننه کوو. موږ سره ملګری اوسې راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فایو پروګرام دی او نایله محمد وکیل خان به په ګډه یو خوندور پروګرام تاسو ته وړاندې کوي او تاسو له خوا خوښ شوی چې کومه موضوع ده په هغه باندې به 15 کلی سندره تاسو اورئ. هم په پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. د ټلیفون شمیره د 00120220503 او ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکارانو پروډوسرو محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر زو ټین او نشوان د هغوی نه ډېره زیاته مننه کوو. وګوسئ زموږ پروګرامونه ته.